د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چه دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مو أخستي او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړی.
ډیره مننه محترم مفتی صاحب، کوم خوش وی را بسود او دیدم خلور.
مهرباني وکي قاری صاحب.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر خیریت؟
سلامت وسی. خپل نوم را وښایس او د کوم ځای په تماس کې یست؟ شیر احمد صاحب د جلیل څخه در تر سره غلاست وای. خو رسول الله خبرونه ده، مهرباني وکي خپل پښتنه مطرح کړئ.
ما د محترم مجلس صاحب صدا پښتنه ده چې دا اصول استشتل من په جماعت جایز لري که نه لري، او دغه بل پښتنه مې راغله.
یوه پښتنه کفایت کوي، بل پښتنه به بلې ورسته پرېږدو. ستاسو څخه مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د شیر احمد ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا نور ته شرعي جواب ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې صلات تسبیح لمونځ په جماعت کول مکروه دي. فتاوای محمودیه جل اوم صفحه 252، بخواله رد محتار جل اول صفحه 308، کدافی مراقی الفلاح شرح نور الازاح کتاب الصلاة باب الوتر و احکامه صفحه 308. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب، رازو بل اوریدون کتا. بله،
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم را وښایس او د کوم ځای مو اړیکه نیوله؟ عبدالحکیم صاحب د برېښنا کوټ څخه در تر سره غلاس وایو. خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مو مطرح کړئ.
محترم، زما پوښتنه په دې ډول ده، دغه د سګریټو خرڅول او رانیول او سکول دا د شاید
نګاه څخه څه حکم لري؟ ستاسو څخه ډېره مننه. ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالحکیم ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که د دې پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سګریټو په اړه باندې په قدیمو فتواو کې دا خبره راغلې ده چې د سګریټو ضرر ثابت نه دی، نو تر هغه وخته پورې چې ضرر یې ثابت نه سي، نو دی تر دې قاعده لاندې دي چې اصل په شانو کې اباحت. خو په هغه فتواو کې هم خورا ډیر اختلاف راغلی دی. خو دا چې په اوس دنیا کې د سګریټو ضرر دا لکه لمر غوندې یقیني دي، او دا سګریټ کول دا د انسان وجود ته نقص دی، انسان خپل ځان تباه کول بربادول دي. نو هر هغه عمل چې د هغه ضرر یقیني د انسان وجود ته رسیږي، انسان د دې حق نه لري چې ځان ته ضرر ورسي. نو لهذا په اوس وس وخت کې د علماو فتوا دا ده چې سګریټ په مطلقه توګه ناجایز دي، خرڅول او رانیول یې ناجایز دي، ځکه یې ضرر یې یقیني دي. الدر المختار وحشي ابن عابدين لكي فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفكيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد. الدر المختار وحشي ابن عابدين جلش بجم صفحات الورساوة نبيدوس، كذا في المحمودية جل أتلسم صفحة دريسوة نأتيا، كذا في فتاوى حقانية جل فنزم صفحة يوصل وني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب، رازو بل أوريدون كده. بله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرباني خبر لمرا وشيست.
صدیق الله صاحب د چرتروشی څخه در تشراغ لاس وایو. مهرباني وکي خپل شری پښتنو مطرح کی او لش په لوړ اواز خبرې وکي. اواز مو چټ دی. مهرباني ډیر شدی. مهرباني وکي خپل شری پښتنو مطرح کی. محترم مفتی صاحب تاسو د صدیق الله ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کفاره د قتل، کفاره د قتل خطا، په دې کې یوازې روژې نیول لازم دي. د روژو پرته مسکینان مړول یا د هغو فدیه او کفاره ورکول جایز نه دي. بدائع لیکي: واما بیان کیفیت وجوب هذه الانواع فلوجوبها کیفیتان، احداهما ان بعضها واجب على التعین مطلقا، بعضها على التخیر مطلقا، وبعضها على التخیر في حال والتعین في حال. اما الاول فكفاره القتل والزهار والافطار، لان الواجب في كفاره القتل التحرير على التعين، لقوله عز وجل شانه: ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه، الى قوله جل شانه: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. بدائع جلد 5 صفحه 6 تابع دار الكتب العلميه بيروت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازوب الاوريدون كده. بله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني وکي خپل نمبر واشاس او د کوم ځای مو اړیکه نیولې. حبیب صاحب د دریمینا یې څخه در تشریح غلاس وایو. خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شریف پښتن نوم تر کی. تاسو په داسې کلب کې ورزش کوئ چې هلته موسیقي او سرود غږیږي، نو ستاسو ورزش کول په دغسې کلب کې جایز دی او که نه دی؟ جزاکم الله. حبیب صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل، ستاسو څخه مننه. السلام علیکم ورحمة. محترم مفتی صاحب تاسو د حبیب ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم: هر هغه ځای چې هلته ناروا کار شروع وي، نو هلته د سړي یو مسؤلیت دی. هغه مسؤلیت دا دی که چیرې دا کار په لاس منع کولی شي، نو په لاس ته منع. که یې په لاس منع کولی نه شي، طاقت یې نه وي، نو بیا دې په ژبه ورته ووایي دعوت دې وکړي. که د ژبې دعوت دا هم فایده نه کړي، نو بیا دې په زړه کې نفرت ځینې وکړي. حاصل دا چې کوم کلب ته ته ورځې، هلته به دعوت چلیې، د ژبې پر دعوت خو هیڅوک د چا بندیز نه شي لګولی. هره ورځ چې ورځې دا ورته وایه چې دا موسیقي حرامه ده، او د حرمت لپاره یې دغه احادیث راغلي دي، او دومره ستره ګناه ده، کوشش وکړه د دې څخه خلاص واخله. په ځان کې دومره همت پیدا کړه چې ته د دې ناروا کار څخه دا خلک را وګرځې، او که اجازه ده دعوت نه درکول، نو بیا وګوره که چیرې تا بل داسې ځای پیدا کولی سوای چې هلته موسیقي نه وه، نو ورسه. او که دې اشد ضرورت و او بل ځای هم نه و، نو په زړه کې نفرت ځینې کوه، نور ستا مسؤلیت نه دی. د مسلم شریف حادث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: من راى منکرا فاستطاع ان یغیره بیده فلیغیره بیده، فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه، وذلك اضعف الایمان. مسلم شریف 3 نمبر حدیث، ابن ماجه 1215 نمبر حدیث. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب خور کی مپشتنا درلوده. وای ما په کوشنیوالی کې د محل امام باندې قران کریم ویلی دی. اوس ځینی خلق وای وای که چا تجوید نه ویلی، دغه قران کریم د قران کریم تلاوت نه سی کیږي. نو که په دې اړه جملې سم معلومات راکړي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو د تجوید د احکامو زده کړه ده، یو د قرآن عظیم شان د حروفو صحیح ویل. د قرآن عظیم شان صحیح ویل دا فرض، هر څوک پرې صحیح وایي. د غلط ویلو حق څوک نه لري. البته په خپل طاقت باندې مکلف دي. خو په سې ویلو کې که چیرې اعراب ځینې غلط سي زور و زیرو پیش بدون علمه او د خپل وس وتلی، د متاخرینو مذهب دا دی چې په دې باندې پروا نه کوي، خو احتیاط لازمي دي، کوشش کول لازمي دي. الله تبارک وتعالى په قرآن عظیم شان کې فرمایي ورتل القرآن ترتیلا، تاسو قرآن په ترتیل باندې وایاست. ترتیل ویلو څخه مقصود دا دی چې څنګه قرآن نازل کړل سوی دی پر هغه سي ترتیب باندې وایاست. تنزیل من حکیم حمید، دا د یو لوی رب جل وعلا د لوري څخه نازل کړل سوی کتاب دی. نو د هغه څخه چې څنګه نازل سوی دی هغه سي ویل یې پکار. خو بیا هم عجمو ته ځینې سهولتونه شته، ځینې حروف چې دی په هیڅ صورت نسي ادا کولی، په هغه کې که څه خبره راسي پروا نه کوي. حاصل دا چې ته په خپل طاقت باندې مکلف یې چې حروف سي ووایه، او تر طاقت د باندې په هغه باندې ته مکلف نه یې. او پاته قاعدې چې یادول دي، دا فرض کفایي دي که ځینې کسان زده کړي او ځینې نه کړي، زده هم کفایت کوي. احسن الفتاوى جلد دریم صفحه نشبته. السلام علیکم رحمت الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوردن.
بله. السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله وبركاته. میرا باندې خپل نوم را وښیست.
محمد محمدی د خواجه کوا څخه سره په تماس کې مې ما غوښتنه د مودې تاسو.
میرا باندې
ما خپل څه ویل دي چې مال ته به ما طلاق کې کې چاته مخلص کې او د ما سور پاکستان ته بوت او د ډاکټران ته مخلص کی او د ډیل ډاکټران ته مخلص کړي او څنګه شي.
محترم مفتي صاحب، تاسو د نیک محمد ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ کله ته تشریح جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې تا وختلې شیزه ته ویلې دي کچیر تا چا ته مخلص کی ته پر ما طلاق. نو کچیر ستا نیت دا و چې د دې څخه ستا یوازې بی ضرورت نه محرم امراد و، او ډاکټر یا د اشد ضرورت په وخت کې د څوک مراد نو، نو دا خبره دی دیانتن سی دی سی قیش نه خزان. او که تا دا نیت نو کړی، نو بیا ستا ښځې هر چا ته چې مخ ښکاره کړي چې نامحرم وو، دا ښځه طلاقیشي. البته رجعي طلاق دی په مطلق رجوع سره، بیرته ستا په نکاح کې داخلیږي او یو چانس د طلاق دی ولاړی. بلوارې کې دلا دا خبره وکړل، لا هم ستا په نکاح کې راتلای شي، او دریم واری کې دی وکړه بیا ستا په نکاح کې نشه. دا مسله تفصیلوار را نقل کړې د امداد الاحکام په جلد دریم صفحه 25 کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوریدونکو. بله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مې ربانی خپل نوم را وښیست، اولش په لوړ اواز خبرې وکړي. اواز مو چټدي.
ډیره مننه. عبدالباری بختیار مې زریپی مې سره ټلیفون پر کړی.
عبدالباری بختیار صاحب د زریپی مې څخه درته سره غلاست و، یو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پښتون نوم تر. ډیره مننه.
مفتي صاحب څنګه دغه پښتون ده چې موږ یو ملګری دي دغه د ماشال مونږ ټول را وخت دي، یعنی ډیر ما وخت چې جماعتونه اوس دې دی د عالمون کوي په یو وخت دغه وي، یعنی د دې مبارک چې په ځغ ملک کو ته مکر خوالي نه راوځي کړي. دې مبارک مو مفتي صاحب مو ته معلومات
ډیر ښه. عبدالباری صاحب تاسو پښتنه واورئ، تاسو ښه ډیر مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب، تاسو د عبدالباری ورور پښتنه واورئ، مهرباني وکړئ کله ته نور تشریح جواب وایس.
د دا ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د ماشام من دومره قدر چندول چې ستوري راوخی شي، دا مکروه افضل وخت اعدادی چې کله د ماشام وخت داخل سو دستی د ماشام منز اداس، او حتی زندول چې به خستوري راوخی شي مکروه. المبسوط لسرخسی لیک وبه نقول انه يكره تاخير المغرب بعد غروب الشمس الا بقدر ما يستبرئ فيه الغروب، رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لقول عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجل المغرب وأخر العشاء. وأخر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أداء المغرب يوما حتى بدأ النجم فاعتق رقبة، وعمر رضي الله عنه رأى نجمتين طالعين قبل أدائه فاعتق رقبتين، فهذا بيان كراهية التأخير. فأما وقت الإدراك يمتد إلى غيبوبة الشفق، الشفق البياض الذي بعد الحمرة، في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقول أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وإحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، المبسوط السلقسي جل أول سبحا يوصل تلور تريش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صابر أزوب بالأولادون كتاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نمبر واشاس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
سید احمد شاغه ما د فاميلي سره
درسره. سید احمد شاغه صاحب د فاميلي څخه درته سره غلاست وای. مهرباني وکړئ خپل شری پښتون نوم طرح کړئ. خلاصون لا خبرونه ده.
محترم
مولوی صاحب
څنګه درته دم ټول بهر ته سلام یاد شي او نوم په چی کې دی وای وای ته دم کول به اجازه مدي صدا قوان رسي انو الف حجس کر حدیث دا معوضه تی صورت نو دم کولم پروانه کی دا شید پاره شید صورت پات حدا دا شید پاره شد نو آیا خو نبی علی السلام اجازه کړي شید شیدی فج کی کوم کاوان
دس سید احمد قاری سید احمد شاغا سب سبشت نوور دسو سبسته خدیره من السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو ده سید احمد شاغا پشت نوور دل مهربانی وکي کلو ته نور تشریح جواب وایس
دادا پشت نی په جواب کې باید وایم چې دمونه دا دوه ډول دي یو د قران آیاتونه پر یو چا باندې ویل دي دا اجازه نه غواړي یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث کې ځینې طریقې شولې هغه اجازه نه غواړي او پاته دا چې د ځینو اهلی فن یا د ځینو بزرګانو یا د ځینو علماو تجربه سوي اسکار اقوال ویناوي چې د خاصو امراضو لپاره ټاکلي ممکن هغه اجازه وغواړي ځکه هغه خپل خاص ترتیب لري دا داسې مثال دی لکه یو ظاهري یو شی چې چا جوړ کړي چا خپل جوړوونکی اجازه ورنه کړي ممکن دی په هلاکت کې وغورځي پاته دا چې قرآن اجازه نه غواړي احادیثو کې چې پیغمبر علیه السلام کوم اسکار شولي دا هغه اجازه نه غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو بل اوریدونکو ته بله
السلام
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مہربانی خپل نوم راوښیس او تاسو ته زما اړیکې نیولې ده خیر اوسې مہربانی نوم راوښیس
یو د کیسه کوم دې کښې نه درلودې تاسو د خلاصون لارې
وا مہربانی تاسو لمړی خپل نوم راوښیس او وروسته بیا یو پښتنه راسو کې یو ما اینده ورځ ته پرېږدي نوم نوم
احمدی ته تاسو خبرې کوم راځه
مہربانی لمړی پښتنه مو کې
ریز ما د مور ته فیزیک ترمنځ د دروي او ماته معلومه وی چې ما شو زه پر حق ده ای زه کولای شم د شیزه پر سر ودرې زم خپل مور ته
دسا
ای کولای شم زما د مور د پلار یا د خور څخه که یا نیو کرم زما غار خو به خبرې دې نه
بنګي ما به تاسو سره ډیر مننه تاسو دس تاسو پښتنه واورې سره تاسو څخه ډېر مننه محترم مفتي صاحب تاسو ته ډېر پښتنه واورې دل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شری جواب وایس
دا دا پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو پتوا ده یو تقوا ده پتوا دا ده چې ستا پلار که ملامت وي ته به په ملامت ورته وایې که د مور ملامت وي په ملامتیا به ورته وایې او بله تقوا ده تقوا دا ده چې د مور و پلار ډېر لوړ حق دی دا خپلې مېرمنې ته قناعت ورکول او دا ورته ثابتول چې دا زما مور و پلار پر ما دومره حق لري زه د ماشومتوب به تر دې حاله را رسولی یم زما سره محبت دی نو ته ما په ګناه کې ما اچوه ما د الله نه فرمانۍ ته مټیل وهه ته د الله په خاطر دوی ته بخښه کوه عفو ورته کوه د تقوا ده چې د خپله مېرمن باندې ته پر عفه راوځې خو د پتوا په صورت کې هم دا چې ته وایې چې زما مور پلار په ملامت وي دا د ملامتیا پتوا خو ته مه کوه دا به یو مفتي کوي دا به ستاسو د مسجد موري صاحب کې یو څوک په دې پوهېږي خو ته وایې چې ملامت حقیقت علم خو هغه چاته دی چې هغه د دې کس د دې فن سړی وي نو ته د مور پلار په مقابل مه درېږه د حکمت څخه کار واخله مور پلار ته هم خبرې وکړه هغه حقوق چې د مېرمنې پر تا دي هغه مور پلار ته بیان کړه چې زه خو الله ته مسؤله کېږم که دا حقوق تر پښو لاندې کړم مېرمنې ته د مور پلار حقوق بیان کړه که چېرې زه د مور پلار حقوق تر پښو لاندې کړم خو الله ته مسؤله کېږم د مور پلار څه هم غوښتنه وکړه چې د الله نافرمانۍ ته به مټیل وهي او د مېرمنې څخه هم دا غوښتنه وکړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب راجو بل اوریدونکو ته بلې
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. مهرباني خپل نوم راوښه اس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
رحماني صاحب د کوم ځای څخه؟
د
سبزکار څخه. درته سره غلاس وایو خلاص الله خبرونه د مهرباني وکي خپل شریف پښتنو مطرح کړي.
ما سره یو څه نه دا او چې تاسو دې یو څه موږ نه کړو چې دا څنګه راوځي دا
کده چا څخه څول منځونه قضا سي کده چا څخه پنځل منځونه قضا سي نو دغه منځونه قضا په څه ترتیب باندې راوي دغه سي وای ان شاء الله. جزاکم الله استاذ پښتنه واورید ټول استاذ څخه ډیره مننه.
دا دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې پر یو چا کایو المن یادوا یادرې یا چلور یا پنځه پاتې وي پر د لازم ده چې تر وختي منځه مخ کې به کی وخت المنز ای یعنی دا چر روانه وخت دی دغه المنز انس کیږي ترڅو د هغه قزایل منز ادا نک او کتر پنځه ډیر سو شپږ سو بیا نو ترتیب ساتي او دا خبره دې هم یادې چې دا ستا پر ذمہ باندې قزایل منزونه پاته و یو یادوا یادره مازګر دی قصد نه راو ګرځول د مازګر منز انس کیږي د مازګر د انس کیږي د ماشام د انس کیږي که شپږو ته ورسېدل نو بیا سې کیږي شپوجو ته د دغه منځ سره تب تب نه تزادي ځکه خو هغه هم دغه سو هغه موقوف و بیرته سیس و. احسن الفتاوا جلد سلرم صفحه نلس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحاب اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.